Fest. السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس باس لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې د ډلې مخکې ادا کړې وه چې د شنبې په ماښام د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړي د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9 دیرش درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار ولایت کې پر 2 کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې پر 95 نارینه 15 ښځو او 1 نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي دي ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کمساري پیښه ګڼل کیږي د ایران په قضا پورې تړلی ویب سایت میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 30 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په ګزارونو وژلی و نوموړی داسې مهال اعدامیږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي د شمالي اوتاراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال 1000000 کسان په کې مړه او ټپیان کیږي د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول خودل کیږي په 13 جولای میاشت کې په اتر پردیش یالات کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو او د یوګاندا چارواکو پر نوویل چې د کډوالو په یو کمپ کې د تالندې او برېښنا له کبله 14 کسان مړه شوي دي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یوګاندا په شمال کې شاوخوا 500 کسانو په دې کمپ کې پناه اخیستې وه یو ځایي چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په مړو کې 5 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ وو پولیسو ویلي چې 24 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي شوي دي خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي وابوري چې د 1404 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان شوی، خو نجونې بیا هم له دې حق څخه محرومې شوې دي.
زه دا امید لرم چې پوهنتي به انشاءالله د پوهنتي په مخ باندې خلاص شي. که تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکي.
ملګری ملتونه وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې. طالبانو د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم د محصلانو لپاره د عکسونو پر اخیستو بندیز اعلان کړی.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموږ راغله. ازادي رادیو او قطر منوریدونکو په نورو راپورونو کې په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالیو کې بزګران وایي چې د شول حاصل هم ښه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د امریکا د انتخاباتو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1404 هجري لمریز کال لپاره د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د ادارې پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدي میاشتې تر پایه پورې منل کیږي. په افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمیر نجونې وایي چې دا د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق یو ځل بیا د دوی د بې برخې کېدلو په معنا دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب، د کانکور د ازموینو په اړه چارواکو څه ویلي دي او په مجموع کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا یې افغان نجونو ته په کې د ګډون حق نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدارسو افغان کولای شي د روان کال تر پای پورې د روان کال د جدي میاشتې تر پای پورې د کانکور ازموینې فورمې دقیق کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي او له 2 کالو راهیسې دغه ازموینې ته په تمه دي. د پرسهال کې د چره طالبانو له وخت رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو له زده کړو منع شوي او وروسته له هغې د پانتونونو دروازې هم پر دغه نجونو وتړلې. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون د حق یو ځل بیا بې برخې شوې چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې په شمالي ولایتونو د یو ولایت زده کوونکي ده او د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیتونه کله وایي سکل به په کانکور کې ګډون کړی وو. دغه راز مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوي وایي نه ده توانېدلې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د زده کړو لارې خپل راتین کې روښانه کړي. په کابل کې وبل میرمن د بهار په نوم په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده او هغه ازادي له دوه ویل د زهنه په استیدې د خپل هیواد راتین کې لپاره خود په انتون ارمان په زړه کې پاتې شو او د جنسیتي تبعیض سره مخ شوي. ناهیلي د ځکه له انساني او شرعي حقوقو به برخه شوي ده. دا محدودیتونه په داسې حال کې دي چې دا دریم ځل دی چې یا دریم کال دی چې افغان نجونې او ښځې نشي کولی د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې حتی ګډون وکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د نجونو لپاره باید د اسلامي شریعت مطابق
مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته خوندي او پانتونو د تولاړ شي. که څه هم افغانانو نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په دلیلو د طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو پری وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به تر اغېز لاندې وي.
د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاشو چې د کانکور د ازموینو د پایل د اعلان په اړه معلومات راکول. قدر من اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې د نجونو د زده کړو د حقونو له فعال زرکی مالیار سره مرکه کړې او په مرکې په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د دې موضوع په اړه چې څنګه طالبان باید د نجونو د پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخلی خپل نظر داسې شریک کړ.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. منګه د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. منګه هیواد 45 کاله جګړې ځپلې ده او منګه په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خواندو نه فارغ شوی دي، د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چه موږ ته د سفر مسافین ډول باندې سندي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما تل حتی د سلیکریټ ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دي په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظار نه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې نیته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زما غ یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د جنو د تعلیم د حق فعاله زرکا مليار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په خوست ولایت کې د شیخ صاحب پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه دوی ته ویلي دي چې په کلکه د ژوندوي موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز عملی کړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې دا بندیز به څیړنیزې چارې ټکنۍ کړي او له ګڼو ستونزو سره به مخامخ کړي. په عین حال کې د پروان او غزنی پوهنتونونو ځینې محصلان هم تاییدوي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستونه منی شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
پر رسنیو خبري اعلانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ورخوا وست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منه شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانزي د دریم کال یو ماسل چې نه غواړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي، په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د ژورنالیزم پانزي ماسلان او د ژورنالیزم پانزي ماسلان چې د تحقیقاتو په لکه نه تعالی ویو غو انزور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وخته کړي دي دا باندې شې دی دا زمونږ ډېر چاله او کوم علمي کارونه چې دغه ټکنۍ کوي.
دغه ماسل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوشتمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خبرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. لدی وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګون راپارولی، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه زه هم ترې تازه خبر شوم. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو محصل هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د زینو پانځو محصلینو ته ویل شوی چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې. نور مطالب هم لرو په یو راپور کې. به په دې اړه جزئیات ووري چې د امریکا انتخابات د دوړو کاندیدانو ترمنځ په مساوي ډول پای ته ورسیږي نو نتیجه به څه وي. خو اوس یې نړیوالې مسلې ته ورځو. اسرائیلو نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له اونرا ادارې سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې خبر ورکړی دی. اونرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تیره اونۍ هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د دې ادارې پر فعالیتونو بندیز لګول کیږي. د اسرائیلو دې پرېکړې سخت غبرګونونه پارولی دي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وی د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل ګاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سیوی تړون د پسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ګاتس په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې کارکونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 په وژنو کې شکیل وو او ډیری د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه یرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پایل سوچ لا هم ختمه سوې نه ده. د اسرائیل پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې له مخې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال سوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحد ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا عمل غندلی دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملي سي په غزې کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګری ملتونو دغه ادارې له وو لسیزو راهیسې له فلسطینی سیمو او فلسطینی کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډیره برخه د نورو مؤسسو له لارې رسیدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې تړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشری چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشری مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډې کولو ته اړ سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. 25 دقیقې پروګرام دی چې په هغه کې به د امریکا د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اوچا ویلي دي چې ملګرو ملتونو په تیر څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.5 میلیارد ډالره مرسته کړې. خو دې ادارې په عین حال کې ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سرل دی چې په تیرو درې کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو تر لاسه کړای لړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې شپږ اشاریه و میلیارد ډالر مرسته سوي، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. اوچا پرون یکشنبه د نومبر په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو ډیره برخه په 2022 کال کې رسول شوې چې 3.3 میلیارد ډالر کېږي. په راپور کې راغلي چې دوی دغه مرستې پر روغتیایي د اقلیم بدلون له امله درمسته شویو طبیعي پیښو، اقتصادي کړکیچ او بېوزلي، د سیاسي بدلونونو له امله درمسته شویو زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولې دي. دغه ادارې د بېوزلۍ او بشري ناورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغېزناکه بللې او زیاته کړې ده چې افغانستان لا هم د طبیعي پیښو، د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو له امله له ګڼو زیانونو سره مخ دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي، بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي. اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو یې د محدودیتونو د اغېزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي. که څه هم د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په تیرو درېو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامداره جګړو د نشتون له امله لرې پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته یې د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې، خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلې او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي ما د مرستې مخه نه ده لیدلې، شاید نورو خلکو سره شوي خو ما خپل مرسته نه ده لیدلې، نه په دا کلي کې څوک راغلي، خپله په دې کورو کې سم کار مار کوم، دغه بچانو ته مې څو لږو ډېر راوړم چې دغه سم پې ساتلې ده خلاص، نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم، نه خپل جوړۍ ته، نه د خپل دولت جامې ته رسېدی شم. نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، کار ته نه پرېږدي، باندې خلک نه پرېږدي، نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچې وم. کما
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي، ځکه چې ډېر زیات مشکلات کې خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي. زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم، نو شپږ نیم زره اووه زره روپۍ معاش دی په دې باندې، د کور چلته کار کېږي خو هغه ګزاره ده روانه ده، ورباندې لږ لږ کومکونه دي، هغه دومره چلته را رسي څنګه څه را ورسېږي، هغه هم داسې چې بیا په غوړي او که غوړي او که نور شیان یې هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي، نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو زیات خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له دې وړاندې اوچا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 3.2 میلیونو وګړو او دغه راست په 2021 کال کې بیا د 9.2 میلیونو افغانانو بیړنۍ او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې وه.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
که د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات مساوي پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ د امریکا د انتخاباتو کالجونو د رایو د شمیرنې د سیستم له مخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالۍ کې دي دا امکان شته چې نتیجې ته ونرسیږي. که دا پېښ شي، کانګرس باید د امریکا په اساسي قانون کې د ذکر شوي سیستم په اساس ګټونکی وټاکي. صفی الله ستانکزای جزئیات اوروي.
که د امریکا انتخابات له کوم مشخص ګټونکي پرته پای ته ورسیږي، هو دا ممکنه ده. وروستی ځل دا مسله په 1800 کال کې پیښه شوې وه، په 2000 کال کې هم خورا نږدې وو. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو، په متحده ایالتونو کې لزوماً هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي. دا الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوی کې 538 رایې دي. ګټونکی باید له دې څخه 270 ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او دونالد ترامپ هر یو د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی 298 رای ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکو پریکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 غړي لري. جمهوری غوښتونکي اوس د دیموکراتانو په پرتله لږ څه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رایه نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو ټاکنیز پلاوی په توګه رایه ورکړي. هر ایالت پراخوالی او نفوس ته له پام پرته یوه رایه حق لري. په دې معنا چې کالیفورنیا د نفوس له مخې تر ټولو لوی ایالت، د وایومینګ په شان یوه رایه لري چې تر ټولو کم نفوس ایالت ده. 50 ایالتونه دي، نو که چیرته یو کاندید لږ تر لږه 6 ټاکنیز پلاوی وګټي، بریالی کیږي. جمهور غوښتونکي د دیموکراتانو په پرتله ډیر ایالتي پلاوی کنټرولوي، په دې معنا چې که ټاکنې مساوي هم شي، ډونالډ ټرمپ ګټونکی اعلانېدای شي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقه بحث پیلیږي، خو د شیبه په مکړې لاندې خبرونه ته د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د جبهې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په دری کلان سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یوازې په 2021 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9.7 میلیونو لوړ دی. د طالبانو سره محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې لکور د تیښتې د هڅې په تور په 9.3 درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. ایران نن یو یهودای وګړی په 2022 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. د ایران په قضا پورې تړلې ویب سایټ میزان ویلي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې درویشت کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. او د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اوتاراکاند ایالت چارواکو د دوی مړینه تایید کړې او وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په سیمه کې ګمارل شوي دي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. د سیشن می پورز یعنی د نومبر پر 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ چاکنی کیږي او دا په تیرو څباندې 12 کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سرژانیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده وه چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوی مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوحې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول، جمهوری پال ګوند مسؤول بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالي مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي، خو د دوی په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سږني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه.
azadiradio.com
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز احمد احمد زی په پیل کې شغلې اتمر تاسو ترازو د امریکا د ولسمشري ټاکنو لپاره په کمپاینونو او مناظرو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیدله ستاسو نظر څه دی چې علت څه کیدای شي؟
من نه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او د میز ګډون والو ته سلامونه او نیکیله. کینن د امریکا ټاکنې د نړۍ په سیاستونو باندې مستقیم تاثیر لري او د اوسني حالت نه راوتلی یو انتخابات په امریکا کې. زه دا فکر کوم چې که جمهوری خواهان وګټي او که هم دیموکراتان وګټي دوی به د اوسني لانجې په کتلو سره چې په نړۍ کې مثلا په اوکراین کې څه روان دي، په منځني ختیځ کې څه روان دي او همداسې د افغانستان په شاوخوا کې څه روان دي.
بلې اتمر صاحب ستاسو آواز ډېر خراب ماته راځي، نه پوهېږم کچری غوژی
اتمر صاحب आवाज نه اورو.
نو کچری اتمر صاحب کچری غوژی کاروي کول سي چې غوژی است کی تاسو ته به هم راځو ک د غستون زحل سو احمد زای صاحب لا هم د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې دیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوریت پال او جمهوریت پال پر دیموکرات ګوند اچوي. په دې غوړم ستاسو نظر ووبرم. احمد زید سمیر بانی
بلی ډیر مننه صاحب تاسو ته تاسو محترم او درنو اوریدونکو ته هم دارنګ دې پروګرام ګډونوالو ته زام سلامونه او احترام وړاندې کوم. اول خو څنګه نوم عزیز احمد تاسو ویل زمانو عزیز احمد زید عزیز احمد پکې نشته. نو په هر صورت خبره ده چې دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو که موږ تاسو دې تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو دا د وتلو د افغانستان د وتلو پروسه له نن نه نه ده شروع شوې یا د ټرمپ له وخته نه وه شروع شوې. امریکایان د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې له مخکې نه هم دومره ډېر زیات عامو خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله او حتی د اوباما په وخت کې هم همدا خبره منځته راغلله چې باید دا اسکر باید رو با سوزه کده یوی اضافی مصرف ده او دا تقریبا دوی څو څو زله په زخم د ناصور باندې یاد ک لغین وروسته بیا دی هغه هم وصول د ترامپ هم بل اخر دی ته ډیر زیات هغه وک چې باید دا اسکر رو با سی او بایدن هغه اخری میخ په اصطلاح په عام اصطلاح په تابوت باندې ورته ورو ټکا او ټول اسکر رو خله. خو مونږه خبره ده چې شاید ترامپ او د نورو کسانو کې د اسکر راخل نه او څنګه دغه په فل لګسي په مسولانه توګه باندې راخلی او بایدن او همکاران په ډیر غیر مسولانه توګه باندې اسکر له افغانستان نه راوخل. اته داسې او حالت راغی چې بيخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه ک او افغانستان خلک هم تقریبا د سی او حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع ز فکر کوم چې اوس فعلاً د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده، په اجنډا کې شامل ده هم په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوی په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغه ته ډیره زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې البته په مهمه اوس فعلاً د یوکرین مسله شامل ده، امریکا ته ډیره زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلاً د اسرائیل مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغه سره هم جنجالونه لري. او په عین وخت کې د عامو عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډیر زیات غنه وي، خو په عام عربو کې د اسرائیل په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي چله څو پورې دا مشکل لوی نسی او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیل په ضد باندې. نو په دې خاطر دا زه فکر کوم چې د امریکې لپاره ډیر احمد ډیر لري نسبت او د افغانستان موضوع ته چې اوس دوی په هغه کې و کېدلی چې دا یو څه پیدا شو، یو خبره بیا پیدا شوله لکه تیر د 2001 کال غوندې داسې یو چې حادثه را پېښه شوله او د امریکې توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. ښه خو زه اما که نه وه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې په راتلونکي حتی یا غربیان دې په راتلونکي څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډېرې زیاته توجه وکړي.
ډېر مننه ښاغلی شیرزای. تاسو ترازو له تاسو به واورو چې ستاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په کمپاینونو دغه راز مناظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کېدله که کېدله لږه کېدله؟ شیرزای صاحب مهرباني.
او بخیر چې ما تاسو غږ نه درلودله
اب تخنیکی همکاران خبری کوله. بلې شته دغه یادونه چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو د غرض مناظرو کې ولې د افغانستان یادونه دومره نه کیدله مخکې شغلی عزیز احمدزی هم دینو مسایلو ته اشاره وکړه.
مننه، سلامونه تاسو ته او مېز کې ګډونوالو ته او تخنیکی همکارانو ته. وګوره، افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده، او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه وو ښه توګه را روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس ځنی ختیز او اوکراین جګړه ډیر لینده او هغه د توجه وړ ده، او موږ د امیر نه کوچ کوم خبر چوم کرنه چې امریکا افغانستان سره وکړه دی کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ. که ترامپ وای یا بایدن وای، دوی خوب مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چه درلودره. د افغانستان په اړه کوم کارونه چې وشو یا کوم سازش چې وشو یا دوی اسکا چې وتله، او دوی که طالبان وای چې موږ شکست ورکړه او دوی به در همدغه سي فرار وکړه، دا ټول د امریکا د استخباراتو کار و. وروسته د دین هم کسه وشي بیا هم د استخباراتو کار ده، که اوس جمهوری خوان وګتی یا دموکراتان وګتی، دوی مامور ده چې کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکړي د افغانستان په اړه همغه ته انجام ورکړي او سرته ورسي. نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین کې یوازې د یو بل ملامت اول چې تاسو زر ووتلې او دا غلطي وکړه یو بل ملامت وکړه، دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رای ګټلو لپاره دوی استعمالوله. او بل خبر هم دا ده چې که انتخابات هم وشي، که دوی خبرې ته چګو ورو د دوی تګلارې ته چګور، او دا چې بشپګ میاشتې د لاهې محکمې د دوی د دوسیه لګلو ته خبرې کړي ده، زه فکر کوم چې دغه شپګ میاشتې تایم هم دا و چې اوس سربیره په دې چې دومره توجه نه لري او ځینې تغییرات په افغانستان کې راشي، او هغه هم دا چې د امریکا قدرت تسلیم شي، او دغه شپګ میاشتې تایم چې ورکړي ده په همدې خاطر چې امریکا هلته مصروفه ده د خپل خپل داخلی چارو کې مصروفه ده چې حکومت تبدیلیږي. زه فکر کوم چې یو څه تغییرات امریکا په تګلارو او د طالبانو د بدلون لپاره یو څه خبر شته چې اوس زلمی خلیزادم وایي چې شپږ میاشتې او د رسنۍ وایي چې دا چې د لاهې خبره شپږ میاشت تایم ورکړه سربیره په دې چې دوی پوهیږي چې په دغه درې کال افغانانو سره څه وشو. نو په انتخاباتم دوی بس افغانستان نوم دی، یوازې د فریب او چل د پاره چې خپل د خلکو رای وګتی دوی وکړه، غنه ورسره زه فکر کوم چې امریکا ډیره داده دی کارونه استخباراتي کارونه په افغانستان کې ډیر خسر ترسوي.
ډیر مننه شغلی احمد زای. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي د دوی چې 2500 تقریبا عسكر په افغانستان کې وژل سول او بیرته مغه ډله په واکه ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی 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 طالبانو او یو پاول کې اول خدای دې چې امریکا دی امریکای خلک البته جمهور ډیر زیات چې منګو تاسو په درېم نړۍ کې خلک فکر کوي دی امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دی نه په سیاست کې ننوتی خلک دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسی هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه شي چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسنۍ چې البته دا بعضی جنگونه او د دوی د هغه برملاکوي یا په داخل کې البته د دوی یا به فرضاً هغه زخمیان او اوس خودي بعضی ټولنې جوړې کړې دي د زخمیانو یې د مړو یې کورنۍ یې بس ټولنې ځان ته جوړې کړې نو هغه نه غوښتل کله خبره وکړي نو د امریکای عام خلک هم غوښتي ته ډېر زیات متوجه دي او هغه ته ګوري نو خبره دا ده چې نن سبا ډیره لویه مسله دی په امریکای کې چې د افغانستان په اکل باندې په عام اذهانو کې موږ تاسو ګورو هغه د بشر د حقوقو نه ځینې سرغړونې دي فرض مثال په توګه په سر کې به موږ تاسو دینجونو تعلیم وو په دینجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ د نړۍ ته د نړۍ تقریبا 240 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په حالته یا دینجونو د تعلیم خلاف وي نو تاسو فکر وکړئ چې په 240 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي نو دا یو سرخط ګرځیدلی آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلی ده غیر لاغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضی داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوې ده او ښځه کله که ښځه که وهل شوې وي که ټکول شوې وي که هغه شوې خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې البته او دوی چون یو خل مخکنه دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر سره موجود ده چې طالب یو جنگیالی ډله وه او د دوی عسکري وزلي د دوی فرزن عسکري زخمیان کړي د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا 2.5 تریلیونه تر 2.5 تریلیون ډالر پورې د امریکای هلته مصرف شوي دي نو دا ټول یو هدر لاړ بل دا چې هغه ډله چې دوی سره جنگ کوو هغه بیرته په قدرت کې راغلله هغه قدرت ته ورسېدله نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري نظر منفي دي اکثره نظر منفي ده بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره هم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا 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 کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت څه هغه نه لري څه تصویر ښه انځور نه لري
ډېر مننه ښاغلی اتمر خدای دې وکړي چې تاسو اواز وسمسه وی ویل تاسو به ووري چې په افغانستان کې کله چې دروان بحران یادونه کیږي له تعلیم او تحصیل د نجونو درا ګرځولو له کار د شوزو د منع کولو یادونه کیږي په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستان په باندې خبرې وکړلې امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري نه دا چې دلته د بشر حقوق تر خپل لاندې کیږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوري خواهانی که دموکراتانی دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخ کې روان دي کوم چې دوی تر شا سنجول کی کم دی چی دی دی ترشا پلان شوی دی نو پا دغه صورت سرا که هر تحول اول چی پا امریکا که راشی دی آغا اصلی هدف دی امریکا بحرانه استراتیجی و بحرانه پالیسی در چه آغا دی اواز دی رئیس جمهور دی خوانه نتاکل کی یعنی که دا جمهوری خواهی که دا دیموکراتی که دا هر بلچو کی دی خو دی خوانه نه دا مطرک کی گی نه پلان کی گی بلکه دیو گروپ ده خوانه چه اغا دی امریکا استراتیجیگان جوره وی پر صورت رابش دی مسئله تا چه پا افغانستان که چراوان دی پا دی بانده نره هم خوبیگی خپل افغانان هم پیگی امریکایان هم پا دی خوبیگی دا دی امریکا دی اکمحال استراتیجی یو برخه دی امریکا با هیچ کلا لکه چه داسه پا زین رسانوی که دی امریکایی مقامات دخلی رم آوری او دا خبره دنه نه دی افغانستان زینی هم دا خبره آوری چه امریکا دی افغانستان دی سیاستونو نه پشاشوهی نه دی امریکا دی افغانستان پا حالات بانده دقیق نظر تاری او دی افغانستان فضا هم اوی تاری او دا خبره طالبان هم که ایچی در افغانستان فضا زمان پا کنترول کنه ده البته امریکا پا دی بانه دا کار که ایچی دلتا القاعده و نور اغا تر اگر دل لکه داعش او نوری دی چه اغا کی دیشی پراتون که دی امریکا دی گتو دی پاریا دی امریکا دی شریک حوادون.
بله اتمر صاحب تاسو آواز پریسو شغل شیرزه تاسو ترازو د طالبانو پر حکومت دودی
د افغانستان د سیاستونو لری نیدی
بله.
او دغه سیاستونو دلنیز دی راتاری اما که دموکراتانو گتی یا که مثلا جمهوری خواهانو گتی دیر لک احتمال دیشته چه پا دغه برخه که دوی پا دی افغانستان پا برخه که دوی کم تغییرات
من نه اتمر صاحب شغل شیرزای تاسو ترازو د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دشمنه ده نو بیا ولی سیاسي تعامل ورسره لري او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې افغانستان سره کیږي د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي ستاسو نظر څه دی؟
و دا خو ټول دنیا پویږي افغانستان خلک هم پویږي او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ مو چات کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترک برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو او دا کار خبره ده چې اوس هم هفته به هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بند دي نو بیا هم امریکا خاموشه ده بیا امریکا غږ نه اوچتي خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده بس امریکا خپله لکه چې اتمر صاحب وویل امریکا خپله منافع ته ګوري د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده نور اقوام به قدرت که نشته افغانستان که سر روان ده دلتا یو مشروع حکومت نشته دلتا آسیا که پا طول دنیا که و پا خاص آسیا که یو نگرانی رامنسته شویده ده یوادون و ترمنس ده حاکمیت ده طالبان ده واکمنه اینا نو امریکا پا دیر شیدون رو بانده خب پویگ امریکا خپل منافع تا گوری او کم بیا ده بل خواه کم کسان چه ده طالبان و مخالف غگ و چت کرده دویم یو اتفاق نشته یو حرکت نشته یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نشو اتیر ځلې چې طالبان حاکمیت او یو بدیل و هغه شورای جبهه متحده ملی په نوم جامعه چا مسعود هغه وخت ژوندی و یو بدیل و اوس هغه سی بدیل هم نشته او ډیر کسان چې مونږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست دوی هم طالبان ته لابي کوي او خلک د جګړو نه استلې د نغولې چې نور بیا مغه سي جګړې وشي یا بیا خلک وژل شي درته نو امریکا دغه ټول نه میدان خالی لیدلې ده چې بدیل هم نشته دغه داسې کلک مخالفت هم نشته او ډېر خلک لابي هم کوي او څوک یوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي، نو د دغه ټولو خبرونه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپل مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کوم ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسی درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې، او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده او ښځو په کورونه کې نه زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته، او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې د دې ټول قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېر مننه ښاغلی عزیز احمد صاحب. که کاملا هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبر دا چې لکه څنګه چې مخکې هم ویل دوستانو ویلې، ځینې برنامه او ځینې هغه څه نمایشي خبروي او په خاطر دې دې په خاطر باندې چې ځان وخی چې زه هم یو ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کېدلی شي یو میلیون دوه میلیون ډالر هېڅ او هغه هم نه دي او ارزښت هم نه لري، یو میلیون دوه میلیون لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا دې د ښځو د حقوقو لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دې په پروژو کې مصرف کړي او شاید اوس هم ورکوي، خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي، غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره او له هماغه افغانو ښځو سره او حتی بیخي له هغو بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپینل تهدیدونو سره مخ دي د هغو څوک په خیسه کې هم نه دي او نه کوم روپۍ ورسیږي او نه کوم مرسته ورسیږي او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده، نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي کېدای شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي، اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه بول نه اینم پدې کې، اما لکه څنګه چې مخکې هم ویل کې چې تر داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو څه بیا وسی چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي هغه بیا جدا مسله ده، اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نور نړۍ د افغانستان ته ډېر زیات توجه وکړي، کېدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشتې یو څو میلیونه ډالر په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي، اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې نمایشي.
بله ښاغلی اتمر، د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندېښنه شولې ده، که امریکا کې نوی ولسمشر ټاکل کېږي څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي؟
زما باور داسې دی تر څو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نشي یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې ترهګر لاسونه پکې موجود دي، نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره، ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده دی، دلته منطقوي همکاران لري، هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي، نه بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي هم د سیمې هیوادونو دپاره. د غیر د ډیر محتمل نه بولم چې په داسې یو صورت کې چې دیوی خونه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هیڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بل خونه داسې کوم بیلګه هم په لاس ورنه شي، نو په داسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري، نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي.
بل ډیر مننه د 25 دقیقې بحث له ملمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبري وکړې. د 25 دقیقې د بحث ملمنه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي مسایلو بل شنونکي عزیز احمد زی. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ څلور ویشت ساعت د ازادي راډیو د ویب سایټ راډیوګانو او سټلایټ لاري اوریدلای شئ.